د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لانډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. قدر منوریدونکو، د خبرونې ته ز احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. په دې ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي، خو لومړی په مخکې خبرونو ته. لګوزان یا پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره له پولیو د خلاص نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپل ایکس پانه د هیله څرګنده کړې ده. افغانستان کې سکال د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر درویشتو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې یوازې پولیو نه، بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربیره ډېر ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنې افغان پیغلې نیلا ابراهیمی د افغان جونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2024 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه وپیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو د بنسټ په وینا، نوموړې ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل شوې ده چې د ښځو د آواز د اوچتولو لپاره یې کړي دي. په عین حال کې پرون د مارتین انلز په نوم د بشري حقونو یو مدافع بنسټ اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2024 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې ده، د فریډم ناو مؤسسې لخوا دې جایزې ته کاندیده شوې. نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خودجوشه غورځنګ جوړ کړ او تیر کال درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یوه پوسته د برید په نتیجه کې یوولس سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پختونخوا د جانیخیلو سیمې د یوې پوستې مخې ته والوزاوه چې په نتیجه کې یوولس سرتیري ووژل شول او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پیښه تېر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د هغو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي دي، د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې دي. بنیامین نتنیاهو همداراز ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي، نو د اسرائیلو حکومت به له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. د خبر د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرائیلو دا ډول وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرائیلي برمتا به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي. او د جرمني پر صدراعظم اولاف شولز پرون فشارونه زیات شول چې پر روانه فبروري میاشت کې د چټکو انتخاباتو په درشل کې د خپل سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی د مخکښ کاندید په توګه له کاندیدېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند د تاریخي ماتې پر لور روان دی. د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینې جګپوړي غړي له هغو غوښتنو سره یو ځای شوي دي چې له ښاغلي شول څخه غواړي د دفاع وزیر بوریس پیتوریوس ته لاره خلاصه پرېږدي. په جرمني کې چې د روانې میاشتې په پیل کې د شولز درې اړخیز ائتلاف ړنګ شو، له ټاکلې نیټې 9 میاشتې مخکې انتخابات ترسره کیږي. شولز چې د جی شل په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د برازیل په پلازمینه ریو د جنیرو کې دی، داسې نښې ښودلې وې چې ګنې د صدراعظمۍ د بلې دولې لپاره ځان کاندیدوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په یو تازه راپور کې ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د تلو راتلو علتونه څېړلې دي.
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلات ترڅنګ د مسؤلیت نشتون د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه کډه وکړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د بیگانه حمله په اړه جزئیات درکو او په یو بل راپور کې به واوري چې د ناروې د کډوالو شوراوی افغانستان د اقتصادي ستونزو او طبي پیښو له کبله له پراخو ننګونو سره مخامخ دی.
موږ بیخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقې کې راغلي هم یو، نه کار شته نه هیڅ شی نشته.
همداراز وباوري چې روسیا وایي اوکراین پر خاوره د امریکایي لری وټن وشتونکو توغندیو په وسیله برید کړی. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو اصلي لاملونه بیکاري، اقتصادي ستونزې او مبهمې راتلونکې ته اندېښنې بللې دي. د ادارې په راپور کې چې د افغانستان پر ټولو رسمي او غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتګ او له لسګونه زره کسانو سره د مرکو پر اساس برابر شوی ویلي چې پر پولو څارنه یې پر خوندیتوب او دا چې افغانان د کومو دلایلو پر اساس پر پولو تګ راتک کوي متمرکز و. یونیسیار وایي چې د دې راپور هدف دا و چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې پر اساسي دوی خپلو تګلارو ته سمون ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله مبهمې راتلونکې اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووزي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کمشنری د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر دیرشمې پورې د افغانستان پر ټولو اتو رسمي او نور شاوخوا 500 غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او له 110,000 څخه زیاتو کسانو سره د مرکو پر اساس خپل راپور پرون سیشن بخپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې یو این سی آر په دغه موده کې د خپلو شریکانو په مرسته له 90,111 نارینه او 2,900 ښځینهو سره مرکې کړي او له هغوی پوښتل شوی چې کوم اساسي لاملونه دوی دې ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووزي یا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ښځینه مرکه کوونکو شمیر په دې خاطر کم ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو شریکانو یې ډېرو ښځینه همکارانو ته لاسرسی نه درلود. علت هم دا دی چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. له 45,000 څخه زیاتو افغانانو چې ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته لتلو مخکې په پولو کې ورسره مرکې شوي، اکثرو یې د بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت په ګډون ځینې نور عوامل له افغانستانه د وتلو اصلي لاملونه یاد کړي دي. په دوی کې یوازې نږدې 2,800 ښځې او د ټولو 60% یې د 1,340 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. ایران ته د تلونکو 45% او پاکستان ته 8% مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساس کړی. اقتصادي ستونزې، د خوړو نه خوندیتوب، ناڅرګنده راتلونکې، روغتیایي ستونزې، پر ښځو د تعلیم بندیز په ټولنه کې تاوتریخوالی، پر ماشومانو کار کول او د ژوند کولو لپاره د نورو خدمتونو نشتوالی یا محدودوالی هغه اصلي لاملونه دي چې دوی له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي دي. یو شمیر افغانانو هم اکثره وختونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له بې وزلۍ او هم د ښځو پر تعلیم له بندیز څخه سر ټکولی دی.
حالات خراب دي، کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار سره نشته دی، پیسې په جب کې نه دي، دواګان په کور کې کار مار نشته دی.
دا بنجونو پر مخ چې د شوازی بندي ده کې دا نه خلاص کړ د مکتبونه د به مشه افغانستان د شاته پاتې یو داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور او ابو سیم الکوته به مرته ټولې احتیاج یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې یو شمیر مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی اړ کړي چې د دوهم یا دریم ځل لپاره بیا پاکستان ته ولاړ شي. هغه هیواد ته چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې په سلګونو زره افغان کډوال چې بې اسناد کډوال ښودل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له دې سره موافق دي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د اصلي لامل دی چې یو شمیر کسان له هیواده د وتلو انتقال وکړي. د اقتصادي چارو پوه آزرخش حافظی.
د فقر، بیکاری او اقتصادی مشکلات ترڅنګ په افغانستان کې د مسؤلیت نشتون او پرلپسی ناامنی، جګړې او بیعدالتی د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک په دلیزه توګه خپل د هېواد څخه کډه وکړي او لالهنده شي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي مسؤلیت او عدالت شتون ولري، خلک کولی شي چې په یو مسؤول سیاسي بستر کې د فقر او بیکاري چاره وکړي. خو تر ټولو څخه د مخه باید دا سیاسي مسؤول او عادلانه او حقوقي بستر پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې یو شمېر هغو کسانو چې یو این ایچ سی آر او شریکانو یې له ګاونډیو هېوادونو پر پولو د افغانستان خواته د راوښتو په مهال مرکې کړي، ویلي چې په افغانستان کې د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو، په کوربه هېوادونو کې د کاري فرصتونو نشتوالی، د ژوند کولو زیات لګښت، د کورونو لوړې کرایې او همدارنګه د نیول کېدو او د اخراج د ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری ویلي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان او د آسیا پاسیفیک لپاره د خپل سیمه ییز دفتر په مشوره او د هغوی د عملیاتو پر اساس د پولو د څارنې پر وسایلو بیا کتنه د دې لپاره کړې چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو خوندیتوب د شرایطو سره سم معلومات راټول کړي. له افغانستان څخه ګاونډیو او نورو هېوادونو ته د کډوالۍ پراخ بهیر چې په اتیایو لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل سره پیل شوی، تر اوسه روان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په پاکستان او ایران کې تر اوسه له 5 میلیونو زیات افغانان اوسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ په جاني خیلو سیمه کې وسلوالو تیر ماښام پر یوه امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. د سیمې امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 15 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د وسلوالو او پوځ ترمنځ د شپې تر ناوخته پورې د نښتې راپورونه هم ورکړل شوي دي. له بلې خوا راپورونه وایي هغه پولیس چې وسلوالو وړمه ورځ له دې سیمې څخه تښتولي وو بیرته خوشي شوي دي. د دې موضوعاتو تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د خبریال عمر وزیر پر راپور کې واوري.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګې او وروسته وسلوال برید کړي چې یولس سرتیری یې وژلي، سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزي جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړي. دوی وویل چې برید کې د صوبېدار په ګډون یولس فوزي سرتیری وژل شوي، سلور ژوبل دي، چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دی. د جاني خیلو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې 14 دومره زوردار وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې، خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودی خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د هغه وراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلي ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یا د سیمې سره سرمه سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې 9 پولیس سرتیری تښتولي اغوا کړي ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیری له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوج وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. بل طرف وسلوالو زید هم د پولیسو او فوج کاروای دوام لري. یو په بل بریدونه تیز شوی او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دا وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورزو د اوکراین د جګړې مسلې ته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې اوکراین پرون د دې هیواد پر خاوره د امریکایي توغندیو په وسیله برید وکړ. پر روسیې د اوکراین د دې پرمختللو لری واټن وشتونکو توغندیو د برید خبر داسې مهال ورکول کیږي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوې تګلاره یا دکتورین لاسلیک کړ چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي د دې وسلو کارول په پام کې ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین ځواکونو ای ټی ای سی ام اس ډوله شپږ توغندې چې متحدو ایالتونو کیف ته ورکړي د دې هیواد پر بریانسک سیمې ویشتي دي. د وزارت پرون سهشنبه په یو بیان کې ادعا وکړه چې ځواکونو وکول شول چې پنځه توغندې له منځه یوسي او بل زیانمن کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خبره د زیانمن شوي توغندې ټوټې په سیمه کې پر یو پوځي هدف را پرېوتي چې له امله یې اور لګېدلی خو چا ته یې تلفات نه دي اړولي. تر دغه برید څو ساعته مخکې د روسیې آر بی کی رسنۍ د اوکراین په پوځ کې د یوې باخبره سرچینې له قوله چې د هویت د نه افشا کېدو په شرط ورسره خبرې کړي خبر ورکړل چې ویلي دي د دې هیواد ځواکونو د لومړي ځل لپاره له دغو توغندیو کار اخیستی. د روسیې د بریانسک په جنوب غربي سیمې کراچف کې د روسیې پوځي تاسیسات په نښه کړي او هغه یې زیانمن کړي دي. کیف په رسمي توګه دغه راپورونه نه دي تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغو راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې هیواد په کور دننه تولید شوو د لرې واټن وهونکو بې پیلوټ الوتکو په ګډون د لرې واټن ویشتونکو وسلو وړتیاوې لري او اوس هم ای ټی ای سی ام اس توغندي په لاس کې لري. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف په غچ اخیستونکو عملیاتو کې له دغو توغندیو چې په دقیق ډول د هدف ویشتلو وړتیا لري داسې مهال کار اخیستی چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. د څارونکو په باور اوکراین هڅه کوي چې د رواني جګړې ستراتیژیکه ارزونه بدله کړي او وښیي چې د روسیې قلمرو د اوکراینی ځواکونو له مستقیمو بریدونو خوندي نه دی. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سهشنبه د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوي دکتورین لاسلیک کړل چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکي هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې کولای شي د دغو وسلو کارول په پام کې ونیسي. د دغو دکتورینو له مخې یو هیواد چې د یو اټومي وسلو لرونکي متحد په ملاتړ د روسیې پر خاورې برید کوي هغه پر خاورې د ټول ائتلاف لخوا تیری ګڼل کیږي. د نیویورک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د یو شمېر با خبرو سرچینو له خولې د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې وایي د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر هغو وسلو چې اوکراین ته ورکړي محدودیتونه لري کړی او کیف ته اجازه ورکوي چې له امریکایي لری واټن ویشونکو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو د پنخه کولو لپاره کار واخلي. د راپور له مخې کلي وی خواله دغه پرمختللو امریکایي توغندیو څخه د اوکراین استفاده د دې هیواد د پوځي ستراتیژي پوخوالی او ورسره د لویدیځو متحدینو زیاتیدونکي ملاتړ په ډاګه کوي. له بلې خوا د رواني جګړې د سختي دود احتمال په اړه هم اندېښنې زیاتوي. ویل کېږي چې له دغو وسلو د روسیې پر خاورې برید به موسکو وهڅوي چې سخت ځواب ورکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 14مه پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدل شوی چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اتاتې رادیو خبرونه اوري. د ناروې د کډوالو شورا NRC وای افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او اقلیمی بدلون په نتیجه کې درامینځته شویو طبیعي پیښو له کبله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ټولنې تیر ورځ پر خپل ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی وضعیت په خاص ډول کړکیچن دی. په بادغیس کې ځینې کورنۍ هم وایي چې سکالې د اوبو د کمښت له کبله کښتونه او ځمکې وچې شوي او خلک د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ناروې د کډوالو شورا NRC وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې له زیانمنونکو هیوادونو دی، خو دغه هیواد مخبر زیاتېدونکو اغیزو ته لازم چمتووالی نه لري. NRC تیره ورځ په خپلې ویبپاڼه کې د یوه راپور له مخې ویلي چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د رامنځته شوو طبي پیښو له امله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ادارې ویلي چې وضعیت په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی کړکیچن دی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د کرنې په برخه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو له امله دوی اړ شوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. په بادغیس کې یو شمېر بزګران وایي چې کرنه یوازینی د عاید سرچینه وه، خو د دوامدار وچکالۍ له کبله له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. عزیز ګل چې د وچکالۍ له کبله هرات ته کډوال شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ بیخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقه کې راغلي هم یو، نه کارسته نه هیڅ شی نشته. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي، د هر نوع څخه د هر مدرک څخه چې کېږي زموږ د خوشحالۍ د اوبو په حساب کې، د زراعت په حساب کې، د کارګرو دپاره.
د بادغیس ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالسلام د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
سکه ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، کښت مو وچ شو. په دغه بالامرغاب کې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. که موږ هم ځای ولرو یوه شیبه به صبر ونه کړو.
تر دې وړاندې د یک شمې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق یاسف د چلډرن ویلي وو چې د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې څه باندې 8000 کسان چې نیمایي هغه ماشومان دي د اقلیمي بدلونونو له کبله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. پنځه میاشتې وړاندې بیا WFP په خپل یو راپور کې ویلي وو چې څو لسیزو جګړو، اقتصادي کړکیچ او اقلیمي بدلونونو میلیونونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ کړي، او دا مهال 2.4 میلیونه افغانان له لوږې سره لاس او ګریوان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو لوړوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي د توکو بای دومره لوړې شوې دي چې د رانیولو وس نه لري. د هلمند ولایت ډیری خلک د خاروالۍ له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بای لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دی وایي د توکو بای دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو واسین نه لري، او د شاروالۍ له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکو وایي کته هم د افغاني په وړاندې د ډالرو بې ښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې په بازار کې لوړی پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بېو مثبت اغیز ولري، خو برعکس نرخونه ورستر بل لوړیږي چې د دې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلی دي، ډیر ګران دي، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پر کړي.
بخیر ډیر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول دا وچ ډوډۍ له وځ داس په مشکلاتو تکلیف دی کې. اسلامي وارات څخه مغښتنه دا غه چې پر د سرحدو پر دغه باندې ستنګار وکي، مسلات کم کې د مسلمانانو د پاره چې د خوراکي مواد پکښته کې متماسي.
موږ دا مشکلات دي چې تجارانو د نرخوسه بیري رښتو پورته لري. مثال د غړو ګټه 15 لس کال داري ده، هغه دوه تفاوت راوي چې د وخت راځ 1500 کښته پورته راځي. نو بار تجار نس کولای چې ډیر شی راوي، 5000 راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د شاروالیو له مسولینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د شاروالۍ د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي، نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړه بیه په ګرانه بیه باندې تمامیږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړیږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
په هلمند کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو له لوړوالي د سیمې د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل، خو په کابل ښار کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامدارو پرچاویو شکایت کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا له سړېدو سره د ورځې له 5 تر 6 ساعتونو پورې برېښنا لري چې لومړنۍ اړتیاوې هم نه پوره کوي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې له ډېرې مودې د برېښنا له کمۍ سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل ښار د قلعه زمان خان اوسیدونکي لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو ډیر سخت ژوند د افغانستان کې په ژمه کې، نو برق امنی چې اوبه ځان ته څوک ډکي چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي، یا فرض د مثال 10 دقیقې ته به برقونه راشي څوک ټانکي ډکي، خو ځان ته یو سطل دو سطل به ذخیره وکړي، هغې نه بغیر خو ډیره مشکل ده. په ژمه کې دلته لرګي نه یي، ګاز نه یي، برق نه یي، نو څوک همداسې بس په ژمه کې دلته مر پسې ګرځي، که چېرته مرې څوک یو د مر لاندې کینی نو ځان تاوده کی.
د کابل ښار د یوې بلې برخې اوسیدونکي بیا وایي چې د بې برقۍ له کبله دوی او بچیانې مطالعه نشي کولی. د کابل ښار د کارتیناو سیمې اوسیدونکي کمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نایلجینا د موبایل ګروپ لګو ورته ورته نیسو، تر هغه پورې تر دوی درتونه وایي، یا زه اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي، کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ ورته نیسو تر هغه درتونه خلاص شي. نو دغه ډېر ستونزې شوې ده، دا اوس د برقي شپې شپې نه ډېر تحمد یو سره.
د برېښنا د پرچاوي په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباري عمری د شرکت په ویبپاڼه کې په خپور شوي پیغام کې ویلي و هڅه کوي ټول له برېښنا برخمن شي او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 200 میلیونه ډالره پیسې کیږي. له ګاونډیو هیوادونو وارده شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي، چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ازادي رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خدا شیبه شپګنی مې بجې دي په مخکې خبرونو ته لپولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره د ماشومانو د ګوزاند له ناروغۍ یا پولیو د خلاصې نړۍ غوښتنه کړې د بنسټ پر خپله ایکس پاڼه دا هیله څرګنده کړې ده په افغانستان کې سږکال د ماشومانو د ګوزاند د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر درویشتو ته لوړ شوی دی په افغانستان کې یوازې پولیو نه بلکې ډیری نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي پر دې سربیره ډیری ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان جونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2024 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه و پیژندل شوه د ماشومانو د حقونو د بنسټ په وینا نوموړې ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل شوې ده چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي دي په عین حال کې پرون د مارتین انالز په نوم د بشري حقونو یو مدافع بنسټ اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2024 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه جولیا پارسی چې ښوونکې ده د فریډم ناو مؤسسې لخوا د جایزې ته کاندید شوې وه نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوشه غورځنګ جوړ کړ او تیر کال یې درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یو پوسته د برید په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوی دی د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط پرون د ازادۍ رادیو مشال څنګه توویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پختونخوا د جانیخیلو سیمې د یوې پوستې مخې ته والوزاوه چې په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شول او څو نور ټپیان شول د دې چارواکي په وینا دا پیښه تېر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه د دې برید پرتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي د سړي پر سر د 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي بنیامین نتانیاهو هم درز ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي نو د اسرایلو حکومت به یې له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي د خبر د نتانیاهو دفتر پرون اعلان کړ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني له دې مخکې د اسرایلو دا ډول وړاندیزونه رد کړي وو ایران پلوې حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي او د جرمنی پر صدر اعظم اولف شولز پرون فشارونه زیات شول چې پر روانه فبروري میاشت کې د چټکو انتخاباتو په درشل کې د خپل سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی د مخکخ کاندید په توګه له کاندیدو ډډه وکړي د په داسې حال کې چې د هغه ګوند د تاریخي ماتې پر لور روان دی د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینې جګپوړي غړي له هغه غوښتنو سره یو ځای شوي دي چې له ښاغلي شولز څخه غواړي د دفاع وزیر بوریس پټوریوس ته لار خلاصه کړی په جرمنی کې چې د روانې میاشتې په پیل کې د شولز درې اړخیز ائتلاف رنګ شو له ټاکلې نیټې و میاشتې مخکې انتخابات ترسره کیږي شولز چې د جی شل په سرمشري ځکه د ګډون لپاره د برازیل په پلازمینه ریو د جنیرو کې د سنخې خودلې وی چې غنې د صدر اعظم د بلې دورې لپاره ځان کاندیدوي
نیما نړی
اخسر بمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویا په دې حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزه بتا خوش کوم او دا به کوم هغه به کوم پر سه حال کې ماشوم نو ساز د لای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدي چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د ښځو مسؤلیت بولي د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي قدر من یوتن کو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیر دلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خځو ته پرېږدي لبل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې ګڼي
چې مثلا د اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه داسې وی زما د لیور ښځه مثلا تلی و پلار ته کړی وی هغه کوم محفل و په لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وی هغې ځکې وی لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شو وی یعنی د مور خو زړه نه وي که نه خو راځي نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه وهل زندان د هر څه په هغې شوه ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور وی وړلو اوسنی ژوند نه که نه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه ښه اوسي یعنی په ژوند کې یې د طرف نه نه د پلار د طرف ته دواړه د خپل ژوند تصمیم خپله ونیسي او که مثلا څه پېښه هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي داسې امکانات شته خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته راسن وي زما طرفه طلاق یې درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني نه محکمه شته نه قاضي شته ځان هم قاضي جوړي محکمه هم وشو طلاق هم وشو خلاص یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و او ماشومان یې لاسو ته مجي کول لاسې وو یو بل را وړلو ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو که مل مال څه ته دومره ماشوم را وړي مال په کار نه دی مال یو را وړه ښه تربیه کوي ښې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبر ایسئ ده چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې ته باید اولاد حق پوره کړي د اولاد لپاره کالي لباس شي خوراک تربیه درس مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه د کې اوس جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خونه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلین خبر اوسه نه د کالین نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خې ته مرکم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړ دوم را خو کول شي چې دا نه میاشت د اولاد په خې ته کې وګرځي بیا چې پیدا شي خو لا راځي مال نه میاشت یو اولاد په خې ته کې خزم ته هغه خوراک وکي چې ته ضرورت دی مال دغه د مال د هر سم کاندیر شته مال یو راوړ هغه نو بس شي چې دا یو له سوالات کې کسې خوراکونه کی صحیح ساتنه ونه شي دا خزه په مال خودم را سند کار نه دی
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولې ما جوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامي دلو یو لوی علت کېدلی شي د خبره د کابل اوسیدونکو مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په مرکه کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده دا یو مور څه ده خپل یو مور یعنی د طرفدار کېدای شي چې دغه اولاد جوبل شي څونه د مور خپل اولاد مهربانه ده خوغه نه پلار نه ده مهربانه څونه سي مور له اولاد سره دردیږي پلار هم دردیږي خو کوم ستونزه سي مور له اولاد سره تیری هغه پلار نه تیری نه تیرولای سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یو شپه سي مور سره وي خطرېږي هغه سي هر پلار سي ځان تو وي سي زم هغه نه سي سره تیرولای نیم ساعت به خوب نه سي سره کولای یوازې همدا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه په شپې شپې میاستې کال به خوبي ناقراری هر څه سره په تیری نو دا ډیر یو غلط خبره ده سی او ماشوم دی زوبل سی او دغه مسؤل باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلیدلې دي؟
ډیر زیات هم لیدلې دي. الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي. ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی. دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی. څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط رویه په داسې حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سي. دا که دا رقم سوی حتی تر دې پورې زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم. په داسې حال کې سي ماشوم نو سوځدلی چای یخو هغه سات خو تیر شو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي. خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بده ایسي. آیا یو مور د همدې لایق ده چې دونه خوارۍ پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سې زوبل سي؟ هغه هم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي زوبلېږي. دا راځي په کې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلېدونه لوی سي. نو دا رقم پلارو سره هېڅ لازمه نه ده چې دا رقم یو سلام له خیر له خپل ښځې سره.
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي؟
بالکل څونه حق سي مور لري اموغنه پلارم لري سي ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې. ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي چې دا میړه او ښځه شریکه ژوند تیروي مور او پلار میړه او ښځه همدغه ته. لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپل ښځه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسي. که چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اخترای سي اولاد کې دایم ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي نو دا خود نه کوي. مور خود بیا مجرمه کوي نه په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولا ته مجرمه یې دا کار ته له وجه نه سوای دا باید ته دا رقم کار نه کوي.
کلي او بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دی ویلې دوی دلته لیدل شوي هغه که باسواده می اته د درس برخه مور ته ورپریږدي دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډیر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي. کله چې یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپریږدي او مور به رسیدګي نسي کوي ډیره مشکله ده. ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه چې ده هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي. دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. خست صدا مسئولیت ورسپاری نو خامخا لغه نه یو څه پات کیږي. که د اولاد مکتب کې به تربیګی ده یا بل کوم خبره ده نو مجبور سه لمیډ نه پټ کی. او کله سه د اولاد خو یا د اولاد به تربیګی یوې مور لخپل میډ نه پټ کړه د ماشومان لپاره نه دا خبره پټ کړه لاندې نه اولاد به تربیګی شروع کیږي او اولاد خرابېږي. حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دی.
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی. که دا اوسرت ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ کوم کارونه پلار کوي او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپله الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کاله مې واده کیږي. مصره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروف وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسؤلیت زه خپله په غاړه واخلم. خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل وو یا نن مریض وو یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولی هغه ته وایي مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولی سم زه کوم او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سرته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده. یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکی وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای یا خطر بیا حتما ضرور ده. کوم ته سیتا وس کیږي تا ته کوم ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکم نو سه آینده د اولاد سره د منګه د جامع آینده ده. باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکي.
bale د سې راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کومه تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه وایم ما دا کار پاتې سوی چې دا توکي او هغه څه پاتې شي، کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم څه کاری وایي سره که دا کار به زو کوم دا توکه. نو اصلا زه خپل دې ته ما شرایط نه دي مساعد کړي چې دا کار دایو کی، او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دې ما نه دی یا زه نه کوم یا باید توکي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کیږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره کور صمیمي
د کور د صمیمیت او ځال همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې سه مېړه او ښځه دواړه همغږي وو، نو د هغه کور اولاد سه دا هغه باتربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه مېړه او ښځه سه په خپل منځ کې په یو غږ نه وو. د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ سکوم ده، د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله سه ده یا بی اتفاقی سه ده، دا د اولادو د بی تربیګی اول زنا ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده، په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه سه اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، که چېرته مونږ د مونږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څوکي او خپلې جامې ته به څوکي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه سه د اولاد ډېر زیات حیا سکیږي او ډېر زیات سه د هغه لاندې راځي فشار لاندې، یا د برس پہ تاثیر کی هغه د پلار ده. که پلار خزه ته ارزښت ورک، یعنی خپل مېرمنې ته ارزښت ورک، اولاد سده اول پلار ته ارزښت ورکي ورپسې مور ته، او کچیرته مېړه خپل خزه ته ارزښت ورنک، اولاد اول پلار ورته به ارزښت ده ورپسې مور خو بيخي به ارزښت ورته راځي، ځکه سلامغه جن ده دوی دمدغه منبع نه دوی دا غاخلی. څه وخت کې د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکي، نو البته دا یو بېمانه شاید نه زوب ول ارزښت ورکوم.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسه.
آمین لطاس سارا.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید هغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزنه وکړي او پالنه وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دې څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو، ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسې پر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بيخي صفر ته نږدې شوې ده، خو په هم داس چندان نه و.
که چیرې د ماشومانو روزنه لپاره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلې سي پر اتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل په صد مور ته باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي، او تقریبا کوو 50% فیصد باید پلار دغه برخه ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخه ته توجه وکړي. ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډیر وي او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډیر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډیرې دي او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لرئ او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې 100% د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه درې نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ یا د کورنۍ هغه نارینه وو پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانو سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم. دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړه هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي یا د اوتو کړي یا د غو سرونه یا د غو مخونه دا دي مینځلي؟
نه داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه.
ښه جامې دی ولې
نه دي مینځلي؟ چل نه راځي که چلې راتله، هغه کار هم دومره صاف نه دی. خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بیخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل ځان په اړه که تومیا د خپل کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځیناو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هیڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د دغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانو نه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. دغې برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروف یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دې د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم. نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کیدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دې دغه شریک کړل، کیدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت هیڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ماته ډېرې ښې مشورې راکړي دي او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلی دي. او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی، اوس که تواني شوې لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي. هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی هم، زه ماته شوی هم، نهیلی شوی هم، خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړي دي، بېرته هغې کار ته زه هڅولی هم او نتیجه یې مثبت وي.
بله د سیم لیدل سوي دي چې کله یو ماشوم یو ستونزه سره مخ کیږي یا ماشوم لویږي جوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې میړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نورم ښځه ملامتوي تر وهل او ټکول رسیږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایي؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کیږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کیږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړی ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لیورونو کار به کوي، د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هر برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې وویل چې پار کوم تجارت کوي هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه، او که ماشوم خوږیږي زخمي کېږي دا ټولې پیښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوی هماغه کېږي، ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسؤلیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% دا هغه بیا د نارینهو مسؤلیت دی چې هغه تداوي وکړي، ډاکټر ته یې بوزي، نوره پاملرنه ورته وکړي، او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي، د ماشوم داسې پالنه وکړي، دا ورکړي، دا دوا ورکړي، دا ګولۍ ورکړي، دا سکار وکړي، دلته سملوي، دلته جیګوي. خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی، هغه وروسته پاتې دي، هغه ناکام دي، هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله، ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی مېرمنو ته پرېږدي، مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، یوازې پرې نه دي، او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د مېرمنو تر څنګ ودرېږي، هم د ماشوم په روزنه کې، هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
Mata jam, das rola bon gabin rak, mata shedin rak, osmane gar, mata shedin rak, osmane gar.
Asani ni papa ni ni papa mama.
Mata sharbat dawasal raat, mata sharbat dawasal raat, mata sharbat dawasal raat, samusapar tav da hijran wahaliya, samusapar tav da hijran wahaliya, mata mata ya, mata mata ya, mata mata jam, das rola bon gabin rak, mata shedin rak, osmane gar. Mata shedin rakai, osmane gar.
کابل دکو کابل دکو لوٹک دکھایا سمایا دیجیے دپک مانشن کے باغوں سمایا دیجیے دپک مانشن کے باغوں مات مات جا مات مات جا مات مات جام دس رولا بوان گبن راک مات شیرن راک اوسمان گاؤ ماتش